یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزای مو د پی یو استودیو لاره د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. لومړی راپور به مو له خوسته وي چې هلته نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
په خوست کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې برید پای ته رسېدلی. په پېښور کې د مدرسې دننه چاودنې اووه تنه وژلي او تر اویا ډېر ټپیان کړي. او د امریکا نویو بندیزونو د ایران د تیلو د سکتور فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نقشه کړل. د خبرونو تفصیل. د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې د وسلوالو برید د لږ تر لږه څلورو بریدګرو تر وژلو وروسته پای ته رسېدلی. د حمله نن سهار پیل شوه او وړاندې په خپرونه کې د پیښې نور جزئیات درکوو. د پکتیا چارواکي وایي په ملي پولیسو کې د سیمه ییزو پولیسو د ادغام پروسه په چټکۍ روانه ده. د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې څلوېښت محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې جذب شول. د پکتیا والي ویاند عبدالرحمن منګل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د احمدخیلو په ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز پولیس د وی میاشتنې روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې مدغم شول. یاد پولیس به د یادو ولسوالۍ په بیلابیلو ساحو کې د امنیت تامینولو په برخه کې په دندو وګمارل شي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي درې اونۍ مخکې ویلي وو چې تر دریو میاشتو به په افغانستان کې د محلي پولیسو څلور ویټ زره کسیز تشکیل ختم شي. د سیمه ییزو پولیسو پر تشکیل او د فعالیت پر څرنګوالي له تیرو لسو کلونو راهیسې انتقادونه شوي دي. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سه شنبې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان علي کوزي په اسلام آباد کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پریکړه د دواړو هیوادونو لخوا شوې وه.
دا سفرانګوم صاحب د هدایت لسان د دوی اقتصادي مشاور دوی هدایت ورکو چې سبا په لس بجې باندې به یو تخنیکی ټیم په وزارت تجارت د پاکستان کې کینی په دغه مسایلو چې دا اوس پوري مشکلې پیدا کړې ده په کراچۍ کې او په بندرونو کې د تبلار نه حل راوړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو د پلاوی د سفر موافقه پاکستان ته د ولسی جرګې د پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې وه. په پېښور کې سیمه ییز چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه اووه زده کوونکي وژل شوي او تر اویا ډېر ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر وقار اعظم وویل تر شپېته ډېر زده کوونکي په زده کړو بوخت وو چې چاودنه وشوه. اعظم زیاته کړه چې یوه کس بایک په ټولګي کې ایښی و او دی وتلی و. په پېښور کې د لیډرټنګ روغتون ډاکټر عاصم خان وویل روغتون ته تر اوسه اووه مړي او نږدې اویا ټپیان ورلېږدول شوي دي. چارواکي وایي په ټپیانو کې یو شمېر افغانان هم دي چې په دې مدرسه کې زده کړه کوله. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نقشه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل هغوی چې بندیزونه پرې لګېدلي د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانې د وزیر سټیفن منوچن په وینا ویل شوي دي چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړی ټوپ ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامدار کېدو خبرداری ورکړ. د ډبلیو ایچ او مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د ځمکې د شمالي نیمکورې په ډیرو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په روغتونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیښې زیات شوي دي. هغه زیاته کړه چې د جدي مراقبت څانګې په تیره د اروپا او شمالي امریکا په ګډون په ځینو ځایونو کې نوي ناروغان نشي منلی ځکه ځای نه ورته لري. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې له 33 میلیونه زیات کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوي او له 1100 زیات کسان مړه شوي دي. د امریکا سنا د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د امي کان بارټ نوماندی تایید کړه. له دې سره د ستري محکمې انډول شپږ درې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کیږي. د امریکا د مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوري پال دي پرون د اته څلوېښت مخالفو رایو په وړاندې په دو پنځوس موافقو رایو اته څلوېښت کلنې بارټ ته رایې ورکړې. د سترې محکمې څوکۍ تیره میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکشه لیبرال څیره روډ بادر ګینسبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د بارټ لپاره د رایې اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و د نوماندې د معرفي کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر دي د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي ترسره شي. دو خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په خوست کې نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې.
په خوست ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې برید پای ته رسېدلی. زه نجیب الله الخیل به وروسته بشپړ معلومات له تاسو سره شریک کړم.
د ملکیانو په تلفاتو کې تیرې نه میاشتې دېرش فیصده کموالی راغلی. دا خبره د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما کړې ده. د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو ماینونه ښخ شوي او دوی مجبوره دي په فرعي لارو تګ راتګ وکړي.
دا اوس مردای زه پر میوند را ګرځم. دا به موږ ته لږ لارې دوه شپې مزل دوه یوه شپه موږ ته درې شپې څلور شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درګ. دا خاص حکومت طالب دي پرواوي عسكر دي پربولوي.
او د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي. بیا مو هم ښه راغلاست وایم. ورزو لومړی خوسته نن هلته موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې. چارواکي وایي برید پای ته رسېدلی خو په پیښه کې لسګونه ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال نجیب الله الخیل له خوسته په دې اړه باندې تازه جزئیات راسره شریکوي. مهرباني الخیل صاحب.
تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه په خوست کې د هغو بریدونو د ټپیانو شمېر اووه دېرش او د وژل شوو شمېر درې تنه شو چې نن د سې شنبې ورځې سهار نږدې شپږ بجې د ځانګړو پولیسو په قطعې پیل شوی وو او د ورځې په یوولسو بجو پای ته ورسېد. په ټپیانو کې دولس تنه ولسي وزري دي او پاتې د ځانګړو پولیسو د قطعې منصوبین دي. ځینو امنیتي سرچینو ویلي چې تر اوسه له څلورو ډېر بریدګر په دې بریدونو کې وژل شوي دي. د پولیسو ځانګړې قطعه د خوست ښار جنوب لوري کې مجاهد څلور لارې ته څیرمه پرته ده او مخکې کلونو کې په دې ودانیو کې د ولایت مقام و. د خوست د ولایتي روغتون سر طبیب ډاکټر سخي سردار ازادۍ راډیو ته وویل چې ولایتي روغتون سره درې د ټپیانو او د ځانګړو پولیسو د منصوبینو درې جسدونه ورلېږدول شوي دي. د وویل د ټپیانو له جملې څخه لس تنه ولسي وګړي دي. د ډاکټر سخي سردار په وینا چې د پیښې د قربانیانو شمېر په ډېر دود دی ځکه یو شمېر خلک د لوېدلو کوټو او ودانیو تر چتونو لاندې شوي دي او کرار کرار امنیتي کسان هغه راباسي. دا وایي چې په ټپیانو کې د دوو تنو روغتیایي حالت نازک ده او پاتې ټپیان چې دي روغتیایي حالت یې ښه ده. د پیښې یو ټپي سرتېري شاهد الله چې اصلا دی د کونړ ولایت اوسېدونکی دی دا هم وویل چې دوی چې سهار لمانځه ته پورته کېدل په هغه وخت کې په دوی باندې برید وشو. او د خوست دیوان روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدي وویل چې د خوست ښار له ولایتي روغتون سربېره یو شمېر ټپیان چې دي هغه شخصي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د وویل چې څلور ټپیان او یو مړی یو شخصي روغتون ته دالیک ډول شوی دی.
بله، مننه کوم نجیب لالو خیلو له خوست له موږ سره د خوست نننی موټر بم بریدا او تر هغه وروسته د نښتو په اړه جزئیات راکول. نښتې البته اوس پای ته رسېدلې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شوی دی. نن د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو قطعې مخته موټر بم برید شوی او تر هغه وروسته نښته شوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په کابل کې نن د ملکی تلفاتو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د تیرو نهو میاشتو مرګ ژوبلې ثبت شوې دي او په کې راغلي چې د ملکیانو په تلفاتو کې 30% کموالی راغلی دی. د یوناما په تازه خپره شوي راپور کې همدارا زیاته شوې چې د 2000 کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 په جګړو کې 2011 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان د کابل استودیو جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په دغه هیواد کې د سولې خبرې اترې نه دي توانېدلې چې ملکي مرګ ژوبلې ته د ملکی مرګ ژوبله راکمه کړي. خو په ټولیز ډول په 2000 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله راکمه سوې ده. د یوناما په راپور کې چې نن خپور شو راغلی دي، په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو کې 15909 ملکیانو ته مرګ ژوبله وکړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یعنې په نهو میاشتو کې 10% کموالی ښیي. په راپور کې ټینګار شوی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 نیټې پورې 2011 افغانان وژل سوي او 3022 نور ټپیان سوي دي. د یوناما په راپور کې د دغو تلفاتو 85% د حکومت مخالف عنصرو او همدارنګه 28% په افغان حکومت مسولیت ورچول سوي. په راپور کې یادونه سوي چې که څه هم په 2012 میلادي کال راهیسې په لومړیو نهو میاشتو کې د ثبت شویو ملکي تلفاتو په کچه کې په لومړي ځل کموالی راغلی، خو لا هم ملکیانو ته د رسیدونکو زیانونه وحشتناک او ټکون ورکوونکي بلل سوي دي. یوناما ټینګار کړی ده چې د جګړې ټولې ښکېلې غاړې باید تر دې زیات ملکیانو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره جګړه راکمه کړي. دغه راپور د اکتوبر را په دې خوا ملکي تلفات په ځان کې نن غاړي. خور کې یادونه سوې ده چې په اکتوبر میاشت کې په ننګرهار، لغمان، غور او په تخار ولایتونو کې په هوایی بریدونو او انتحاري حملو کې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي ده. دا په داسې حال کې ده چې یوناما د ملګرو ملتونو سره منشي روان کال د نړیوال بشري اوربان غوښتنه کړې وه. د روان میلادي کال د سپتمبر په 12 د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره غونډې روانې دي، خو لا هم دوی د پام وړ پرمختګ په خبرو کې نه لیدل کیږي. د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې دغه مذاکرات د ژر پیل او په افغانستان کې د تاوتریخوالی راکم کړي.
بله، مننه کوم رحمت الله افغان له کابل موږ سره د یوناما د نننی خبر شوي راپور جزئیات خبرول. البته افغان چارواکو تر اوسه پورې د دغه پور پاره څه خبرګون نه دی خودلی، خو طالبانو چې د یوناما د راپور لمخې د نږدې 50% مرګ ژوبلو مسؤلین بلل شوي دي. نن په یوه اعلامیه کې د یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې د یوناما راپور د طالبانو په خبره د حقیقت نه لري او د هغو کسانو سره د مرکو او خبرو له لارې چمتو شوی دی چې د طالبانو په خبره د دښمن د امنیتي او استخباراتي منابعو لخوا د پروپاګاندا په ډول خبريږي. د البته د طالبانو خبرګون و
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صافی ووایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې به پراته خنډونه له منځه یوړل شي. دغه وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی لوري لخوا د اشمنه د 2000 میلادي کال پاکستان سوداګرۍ او پانګونې په نوم په دوه ورځني کانفرنس کې کړي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرختیا ټینګار کړی. دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی هم ګډون کړی او ژمنه یې کړې چې د افغان سوداګرو ستونزو هواري باندې به خبرې کوي. دا دوه ورځنی کانفرنس له هغه وروسته جوړیږي چې په وروستیو دوو کلونو کې د پاکستان له لورې له لارو د بیا بندېدو او د ترانزیت په لاره کې د خنډونو د جوړولو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې کمې شوې دي. په افغانستان کې د انارو حاصلات 10% زیات شوی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې سکل د دې هیبات له بیلابیلو ولایتونو د انارو 215,000 ټنه حاصلات ترلاسه شوی دي. تیر کال نږدې 250,000 ټنه انار په هیواد کې تولید شوی وو. کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سکل په کې د انارو حاصلات ډیر دي. د افغانستان 80% انار له کندهار ترلاسه کیږي. د غشان، بلخ او کاپیسا دوه نور هغه ولایتونه دي چې ډیر انار پکې تولیدېږي. پاکستان او هند بیا د افغانستان د انارو د پلور عمده بازارونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نورو خبرونو او مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم ورزوی وی نړیوالې موضوع ته، د امریکا متحدو ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دغه نوي لړ کې په بخښنې سره د بندیزونو په دې نوي لړ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پرله پسې لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور ته پام وکړئ چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څانګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر سټیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څانګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندېږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوي وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا له هغه وروسته مخ په ډېرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت، له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخیه له ایرانی رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګري هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلي چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي، ایران دغه تورونه بے بنسټه بللی دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په لومړي ځل یو افغان د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. ماهر مومند وایي دی لومړی افغان دی چې د دې ادارې غړیتوب یې ترلاسه کړی. د نورو هغو هیوادونو چې بشري حقونو پکې نقض کیږي د هغو تر څنګ به افغانستان ته هم فعالیت کوي. ماهر مومند وایي که په افغانستان کې سوله راشي د بشري حقونو د سرغړونې کچه به ورسره راټیټه شي. له ښاغلي مومند سره فیروزه عزیزي غږېدلې او په سر کې ترې دغې ادارې ته د ده د غړیتوب ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
د بشر د اداره یوه ملي اداره ده چې په نیویورک کې مرکز دی. هر یو مملکت کې دوی دفترونه لري. په استرالیا کې هم دوی دفتر لري. او یو شی چې دوی ته په دغه اواخرو کې ډېر زیات مهم شوی دی هغه دا دی چې د داسې خلک دغه پلان ته او دغه کمیټې ته ور شامل کی چې وی د انګریزان په اصطلاح باندې لیوډ ایکسپلوریا داسې تجربه ولري چې په ژوند کې ناخوالو سره دوی مخ شوي وي او د ژوند بد شرایطو کې پړ وي ځکه دوی د هغو حالتونو نه خبر وي. او په دغه کمیټې کې بیا کولای شي چې داسې مشورې ورکړي د کمیټې نورو غړو ته چې هغه خلق باندې مستقیم مثبت تاثیر ولرلای شي. نو یو د دلیل نه دا چې زمانه خواهش وکړو چې په دغه کمیټې کې شامل شم. بل دا چې دوی دیتا نوري چې تعلیم کړی وي په خارج کې تعلیم کړی وي په انګلیس باندې وغیره شي او دا چې په ټولنه کې کار کړی وي. زما په نظر باندې دغو درېو څلورو مسایلو نه په نظر کې نیولو سره ما ورته ونیدل زه ورته ونیدلم چې د دغې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړم.
ډېر ښه. او که دا ورته وایي چې د تاسو فعالیت به یوازې په استرالیا کې متمرکز وي، هغې ځای پورې به محدود وي، کنه افغانستان لپاره هم څه کولای شئ؟
ځکه چې دا ټولنه خو بین المللي ټولنه ده، د بشر د حقونو د څار اداره. نو که هغه په استرالیا کې وي که په امریکا کې وي، داسې وي چې فوکس یې په هماغه مملکت وي چې په کوم ځای کې دوی کار کوي. ولې دغه مسایل د بشر د حقوق چې دي دغه جهاني مسایل دي. او بدبختانه په افغانستان کې موږ د بشر د حقونو څخه ډېر زیاتې سرغړونې لرو. نو د افغانستان مسایل دي همیشه په بین المللي سطحه باندې مطرح کېږي، په هغو باندې بحث کېږي.
د تاسو له نظره دا چې تاسو اوس دغه ادارې ته انتخاب شوي یاستئ، غړیتوب مو ترلاسه کړی ده، د افغانستان د بشر د حقونو په اړه هم معلومات لرئ، څنګه یې ارزوئ په دا اوسنیو شرایطو کې؟
بدبختانه په افغانستان کې د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر زیات موارد موجود. یو دلیل یې دا هم دی چې دولت په هغه شکل باندې چې بشر د حقوق څخه حفاظت وکړي دغې توانایي نه لري دغه کار وکړي. او بل دا ده چې بدبختانه موږ افغانستان اگر د تیرو شلو کلونو کې نسبتا کوم دولت لري د هغو چې شکاله د هغې څخه د خواولو، خو بیا هم د بشر د حقونو د سرغړولو موارد پکې ډېر زیات دي.
مومند صاحب، که په لنډو کې راته ووایئ څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې او بیا په ټوله دنیا کې بشر حقونه مراعات سي او وضعیت ښه سي؟
سوله یې اولینی شی دی چې دې ته موږ تاسو ټول افغانان کار وکړو، که په دولت کې یو که په بیرون دولت کې یو. دا داسې یو شی دی چې کله چې سوله راشي ډېر زیات کولای شي چې د بشر د حقونو په مؤسسات کې کومک وکړي. او د سولې په راسته کې سره بیا اقتصاد هم ښه کېږي، صحت هم ښه کېږي. په دې کې نور موارد چې د لوست کچه ده هغه مچتېږي. نو اساسي موضوع دلته دا ده چې ټول متاف افغانان سولې کار وکړو، سوله راشي. او دغه مختلف ډلې چې په افغانستان کې تروریستي اهداف پالي د دغو څخه خلاص شو چې افغانستان وکولی شي یو ښه مسیر خواته روان شي.
له یو استرالیایي میشتي افغان سره مخبري او اوریدلې د آزاد بشري حقوقو د څارې ادارې غړیتوب ته کاندیدا او غړیتوب ترلاسه کړی دی په بیلابیلو مسلو خاصتاً د بشري حقوقو په مسلو باندې خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د کندهار اوروزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو د ښخ شوي ماینونو او جګړو له امله په ډاډه زړه سفر نشي کولی او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راتګ وکړي. صادق رښتینی په دې اړه راپور رالیږلی.
امین الله او داغ لسکونه نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو له امله ډېر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داس کې برسېدل، پرون سهار یو موټر رسېوي دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولې د شپې پسې ولې ده، یعنی دغه دی نن سهار پر 11 بجې باندې هغه موټر راورسېدی. د 8 ساعته لار بار پر 3 ساعته ودرېدل.
خیر الله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیر الله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس مردای زه پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږ درک. دا خاص حکومت طالب چې پر ووي عسكر دي پر بوله وي. دا اوس موږ څو کمال واشت
په اینی وخت کې د روزګان اوسیدونکو محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې.
د اوچنی موټر کرایه په خپل 1800 کډلې او 1000 کډلې او 2500 کډلې نه کی د زغورو ډبه په 1500 کډلې د 2000 کډلې په خپل پروا ډبه په 500 کډلې او 1000 ډبه په 100 کډلې کې ونیم څه کډلې شي.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولې وخت اړتیا لري. د نموري په وینا د دغه لارې د شهرا کندک د امنیت ځواکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې عمل اعلان نام نوی
مونږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگي ګوڅ پردوی غولول ده، لبلې خوانه ماغه پلچکانه ماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب یې غوړو. دا وخت نیسی ځکه له یوې خوانه مونږ جوړو لبلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې لمنځوري. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې مونږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې موویل دي. متاسفانه د مونږ د دې لارې تشکیل د شارا د کندک کم ده، هغه باید اضافه شي. که مونږ غواړو چې دا لاره 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په هماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي د روزګانو د کندهار ته لاره به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوې او د مخامخ جګړو له امله ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه خلیل خبر کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. ورور دلته د زیات پنجابیان طالبان پیدا شوی دي د بادام کلی کې او د سره کې بیم نه کړی تر میدان خاره پورې مینونه خهای امنیتی ستونزه لري سخت او عدالت غم نه خوري. زر تزر د لاره پاکه کی وسلام به احترام
پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کندو کپار دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي او موږ لا شپې کېږي چې درمه په کندهار کې رانیولې ده. دا 5 ورځې پر لاره د مستل یو ته په لاره د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي او زموږ زر د روډ پورې چارواکو ورسې وسلام.
مرکز
اوسه پورې هر کال یوه بوره غونډه تقریبا 15000 یا 16000 افغانۍ باندې خرڅولو. تېر زمونږ په کلي کې کانتی وا کلی کې شل کورونه دي. په هغه کې پروسه کال تقریبا 26 لګه داخل شوي وو. اوس چې دی یوه بوجۍ مزر هم افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزي تجارتي بیرته آزاده کړي. وسلام.
عبدالله سیاق وغانم د هلمند ولایت مسلمان ولایت مسئول خلګا باندې ټول د لښته په مینو باندې خراب شوي دي. زموږ حجر مریضان پراته وي موږ لس کولی تر مرکز د خلیا پرې ورسو. بیا کوم ورسو تر مرکز د خلیا تاسو دی هلته د شفاظي سره سلځای نه کړي صحاب له حمله ده صحاب کوم راغی اوایي نه ته کوم اقتصاد مو ډېر کمزور دی. الله یې بخښي. کندهار ته امتحال کو.